ستړي مشي. دا مشال ریډیو دې د دریو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان منور شاه او ټکنیکی ملګری نگین صادق پور نکهلی او سلام علیکم. پرټانګ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود د ماورای عدالت د وجنې رومبای کلین د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به د مشال مرکه ونی د خبرونه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د منور شاه.
د خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د نقیب محسود د وژنې یو کال پوره شو خو قاتل یې آزاد ګرځي. وسلوالو د افغانستان په هرات ولایت کې د عسکرو په ګډون 15 تنه وژلي دي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د حکومت په جزوي توګه د بندیز جاری پاتې کېدو خبرداری ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې په پاکستان کې پښتانه له خپلو بنیادي انساني، سیاسي او اقتصادي حقوقو بې برخې دي. نوموړي د جنوري په 14مه د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود لومړی کلین المنځ غونډه ته په وینا کې ویل غورځنګ د پښتنو د ايني حقوقو د اخیستو او تحفظ لپاره پرامنه مبارزه کوي. منظور پښتین په وینا کې په لومړي ځل د پښتنو د سیمو د مدني ذخیرو یادونه وکړه. ویل چې قبایلي سیمه هم له مادنیاتو ډکې دي خو ګټه یې پښتنو ته نه رسي. نوموړي ویل د کراچۍ هغه پولیس افسر چې د نقیب محسود په ګډون د خواو شاه څلور نیم سو کسانو په وژنو تورن دی په ضمانت آزاد ګرځي. نقیب محسود د تیر کال په جنوري کې د هغه وخت پولیس افسر راونوار له ترهګرو سره تعلق په تور وژلی و خو وروسته تحقیقاتو دغه تور غلط ثابت کړ او د راونوار خلاف د قتل مقدمه شروع شوه چې لا هم روانه ده. د ټانک نننۍ جلسې ته زرګونه خلک ورغلي وو چې پکې هغه ماشومان او ښځې هم شامل وې چې د کورنیو غړي یې له کلونو راهیسې ورک دي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ممکنه غونډه بعد افغانستان او سیمه په سوله کې مهم رول ولوبوي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې عالي شورا له لوري په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو دینی عالمانو د غونډې جوړېدو هرکلی وکړ. ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه
دا چونکې د مسلې نوعیت داسې دی چې په دې کې د علما ډېر اهم کردار دی. نو که چېرته دا غونډه وشي د افغان علماو دلته ډېر ښه ملګري شته او استادان شته نو یقینا چې د سولې طرف ته به ډېر ښه بهتر امکانات پیدا شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا بیان احسان طاهری د جنوري په 14مه د غونډې د جوړېدو په حق لویل دي خو د دغه ممکنه غونډې لپاره لا هم نیټه نه ده ټاکل شوې. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د هیواد د مشرقي او مغربي پولو په اړه د حکومت پالیسی د تضاد ښکار ده. نوموړي پرون په پیښور کې د ګوند د مجلس عاملې د غونډې وروسته مشال جوړیو تویل چې په دې لړ کې جدا جدا پالیسۍ د اندېښنې وړ دي.
چې هندستان د پاکستان په سرحد باړ لګی او وایي دا چې پاکستان نه دهشتګرد راتلی شي او بل طرف ته پاکستان د افغانستان په سرحد باندې په فاټه کې باړ لګی او دا وایي دا چې افغانستان نه دهشتګرد رانشي دا اصولو بدا په دې سره نه پوهیږي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وار وار ویلي چې د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي. د یاد وزارت چارواکي او پوځي مشران وای د افغانستان سره په پوله د ازغن تار غزول امنیت یقیني کول دي او د ځایي قبایلي ولس لپاره به د تګ راتګ په لړ کې د دغه ازغن تار په منځ کې دروازې جوړوي. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې د جنوري په 13مه به پارلیمان ته مینی بجټ وړاندې کوي. د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر بیګا په کراچۍ کې وی غونډه ته وویل چې د نوي فاینانس بل راوستو مقصد کاروباریانو لپاره سہولتونه پیدا کول او مراحت ورکول دي. خو په پارلیمان کې د دوو لویو اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند غړو مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې مینی بجټ مخالفت وکړ او وی ویل چې له دې سره به په هیواد کې ګرانی نور هم زیات شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ.
سعودي عرب پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لس عرب ډالرو په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي. د سعودي د توانایي وزیر خالد الفلاح پرون په گوادر کې خبریالانو ته ویل هیواد یې غواړي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د یو همکار په توګه د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي چې ورسره به د پاکستان اقتصادي حالت مستحکم شي. د ویل د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به په فروری میاشت کې د دې تړون لاسلیک کولو لپاره د پاکستان سفر کوي. د افغانستان په هرات ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې درې پولیسوالا او دوه عام کسان وژل شوي. د هرات امنیه قماندان جنرال امین الله امرخیل بیګام شال لريو ته ویل چې درې بریدګرو تیر ماښام لومړی د امنیتي حوزې د دروازې په ساتونکو ډزې وکړې او وروسته ودانۍ ته ننوتل. د امرخیل په خبره بریدکوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت په جزوی توګه د بندیز جاری پاتې کېدو خبرداري ورکړه. دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې حکومت تر دومره مودې بند دی. ولسمشر ټرمپ د دې تور په ډیموکرات ګوند پورې کړی دی. نوموړي پرون په خپل ټویټر یو پیغام کې ویل دا لړۍ به تر هغه جاری وي چې د ډیموکراتیک ګوند غړي له چوټیانو ستانه شي او کار شروع کړي. د بجټ په منځوري کې دا ستونزه له هغه ورستو شروع شوه چې ولسمشر ټرمپ له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو لپاره د کانګرس نه 15,000 ډالر وغوښتل خو ډیموکراتیک ګوند ورسره ونه منل. او بل خبر د لوبو د نړۍ نن د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ په جوهانسبرګ کې د دریم کرکټ ټیسټ میچ دریم ورځ ده. جنوبي افریقا په دویم اننګز کې د 15 لوبغاړو په اوټ کېدو 115 رنزونه جوړ کړي او د 212 رنزونو برتري ترلاسه کړي. پاکستان په لومړي اننګز کې 115 رنزونه جوړ کړي وو. جنوبي افریقا له دې وړاندې په دوو ټیسټ میچونو کې پاکستان ته ماته ورکړې ده. دا اوتر دې د مشال خبرونه او اوس درته د موسم حال وړاندې کوو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو کوټه او اسلام آباد کې موسم وچ وي خو ملکن او هزاره ډیویژن کې د باران امکان شته. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 زیات نه زیات 14، بنو کې 2 ولس، سیدو شریف کې 1.9، چترال کې -5.2، اسلام آباد کې 2 ولس او په کوټه کې -5.5 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه در تازه مونږه همکار منور شاو د موسم حال او د کرن شوبې مود رابع اکرم خان ناوریدي د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د نقیب الله محسود د تلین د غونډي حال بعد ټانک نه نیخ پنی غوړاندې کوو. د افغانستان د سولې په اړه باندې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن ډاکټر قبله یاز وای
نو کچته دا غونډه وشي د افغان علماو دلته ډېر ښه ملګري شته او استادان شته. یقینا چې د سولې طرف ته به ډېر ښه بهتر امکانات پیدا شي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې د پاکستان ګوندیو هیوادونو سره د خارجه تګلارې هیڅ پته نه لګي.
سکانو ته وایي چې تاسو راتلای شئ په آزادۍ سره زیارتونه کوئ او جنګونه بس ختم دي تاسو زموږ کې او هندوستان هغه نه بطور حکومت لا تعلقي اظهار کوي.
او تاسو سره به د مشال مرکه کې یو داسې مبارزه او یو داسې تعلیمي شخصیت متعارف کوو چې دای نوم دی
زما تعلق اردان سره دی. البته مې سکول هم ویلې دی، کالج هم ویلې دی، یونیورسٹی مې په پېښور کې ویلې ده او اوس هم هموس پېښور کې اوسم.
دا یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب مدل هم راوړي د مشال تر څنګ اوسي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونو لمحه په لمحه غړی په غړی خبر شي نو زموږه اپ ډاونلوډ کړئ. هر وخت هر لمحه هر غړی به ورزو. د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز وایي په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی د دینی عالمانو ممکنه ګډ غونډه به د افغانستان او سیمې په سوله کې مهم رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا بیان احسان طاهری د دې غونډې د جوړېدو په حق لویلې دي خو د ممکنه غونډې لپاره لا هم نیټه نه ده ټاکل شوې. په دې حق نور تفصیل منور شادر کوي.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز د افغانستان د سولې د عالی شورا د حق بیان هرکلی کړی چې وایي پاکستاني او افغان چارواکي سلا شوي چې د افغانستان د سولې په حق لبا په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو غونډه کیږي. ډاکټر قبلا یاز په دې اړه تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په پاکستانی او افغان ټولنو کې عالمانو تل د روغې جوړې لپاره مهم رول لوبولی دی.
دا چونکې د مسلې نوعیت داسې دی چې په دې کې د علما ډېر اهم کردار دی، نو که چېرته دا غونډه وشي د افغان علماو دلته ډېر ښه ملګري شته او استادان شته، نو یقینا چې د سولې طرف ته ډېر ښه بهتر امکانات پیدا شي.
د افغانستان د سولې عالی شورا بیان احسان طاهری د جنوري په 11مه مشال لري ویل چې پاکستانی او افغان چارواکي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو هیوادونو د علماو ګډه غونډه جوړول غواړي. نوموړي د دې غونډې نیټه نه ده ښودلې. د پاکستان د علماو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي وای د افغانستان د شخړې د حل لپاره په کار ده چې افغان حکومت، امریکا او طالبان عملی اقدامات وکړي. نوموړي وویل
امریکا بیٹھے افغان طالبان
پکار دا چې امریکا له افغان حکومت، طالبانو او په جګړه کې لخکیلو ټولو افغان ډلو سره خبرې اترې وکړي او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله وسیړي. پاکستان او د دې هیواد عالمان په دې شخړه کې یوازې دعا او منت کولی شي چې په جنگ کې ښکیل اړخونه دي د سولې د خبرو اترو لپاره له یو بل سره کښېني. په افغانستان کې امن خو موږ نشو راوستلی، امن خو به له دغه هیواده د بهرني ځواکونو له وتلو سره راځي.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی او دینی عالم قاضي امین وقاد وای په موجوده حالاتو کې د دواړو هیوادونو د علماو غونډه تر بل هر وخت ډیره مهمه ده او ګټوره به وي.
اوسني شرایط دا دي چې د سولې لاره ونیول شي. جنگ خو ډېر کلونه وشو او ډېرې قربانۍ پاکستان نه افغانان د افغانستان د خلکو نه واغستلې او نور د دې جنگ د دوام لپاره که داسې دلیل او داسې یو توجیه چې هغه په شریعت کې او په سیاست کې او په عرف کې خلک قبوله کړي دغه نشته دی. نو بناً دغسې ماحول جوړول چې د علما د دواړو هیوادونو په اتفاق سره رامخې ته شي، نو بیا د دوی په خبره کې هغه اجرایي حالت هم مراد کېږي او د دې دواړو خبره چې دولتو د دې خبرې سره موافقه وکړي دغسې غونډه چې شروع شي نو دې ته د برکت په سترګه کتل کېږي چې هغه تصمیم او نهایي فیصلې چې کوي هغه غونډه د دې پسې مخې ته راشي.
ښاغلی وقاد، د دیني عالمانو ممکنه غونډه اسلام آباد ته د عمر داودزي د وروستي سفر مهمه لاسته راوړنه بولي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر عمر داودزي دغه څلور ورځنی سفر د جنوري په 11مه پای ته ورساوه چې پکې یې له اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې وکړې.
موضوع د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي په افغانستان کې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په استازیتوب وشي. نوموړي پرون په پېښور کې مشال ریډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل چې په موجوده وخت کې پاکستان او افغانستان حکومتونو له پکار دي چې د بد اعتمادۍ فضا ختم کړي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا سره د مرکې په سر کې پوښتلي چې د افغان سولې خبرو ته څنګه ګوري. نوموړی په ځواب کې وایي
خو موقع ده چې دا موږ مخکې بوزو خو دې کې زمونږ دا موقف دی چې د افغانستان حکومت پکې شاملېدل پکار دي. بغیر د افغانستان د حکومت دا مذاکرات بې معنی چې د امن مذاکرات مخکې بوټو لپاره چې هر یو ملک په هغې کې کومک کولی شو نو موږ د هغې خیر به ختم کوو.
تاسو خبر وکړه چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د بد اعتمادۍ چې کومه فضا ده هغې لرې کولو لپاره دا وخت کوم
زما په خیال مسلسل په دې باندې کار کول غواړي، ځکه چې افغانستان کې چې کوم اوس صورتحال دی او یو بدګماني فضا شته د پاکستان خلاف التاغشتي اغل لري کوله د پاره چې اغل لري شینو زمونږ دا دلته چې اوس مونږ څه کوو لګیو نو هغه به التبا هغه باندې عملی تور باندې هغه پی چې پاکستان یو مثبت کردار کوي یو هدف پورې خو شوی دی خو مکمل تور باندې چې زمونږ نور اس اراده نشته مونږ امن غواړو د دې امن نه پاکستان تم فایده رسی او د خطې تم فایده رسی نو دې لپاره زمونږ دا خواهش دی چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې ابد اعتمادي ده په دې کې دې دا دې ختم کړی شي په حکومتي سطح باندې په اسټیبلشمنټ په سطح باندې او ولسي سطح باندې.
صاحب خان تاسو یو خبر وکړ چې دغه د پښتنو کوم ستونزې دي مسایل دي دې لپاره د پښتون کمپرس ګوندونه یا د دې صوبې سیاسي ګوندونه ته تاسو یو بلنه ورکړې دا په کوم مقصد مو ورکړې دا په کله راغلي؟
دا خو د ډېر وخت داسې عوامو کې مختلف تنظیمونو کې مختلف سوچونو کې دا هغه و چې پکارداری چې ټول پښتانه کمپرس جماعتون دې یوځای شي او هغوی دې په مینیمم داسې هغه ایجنډې باندې چې کم ټول پاغې باندې متفق کی پاغې لپاره آواز اوچت کی. نو مونږ په دې کې دا پہل کړی دی او غواړو چې داسې یو پروګرام یو هغه د ایجنډه دې جوړه شي او هغې باندې بیا سربراهي هغه دې وشي او هغې کې چې بیا نور کم ګوندونه یا داسې تنظیمونه دي چې هغې شاملول دي هغې باندې بیا وروستو خبرې کېدی شي او دې سره به یو خو آواز د پښتنو مؤثر شي او مونږ به د پښتنو صحیح مانو کې داغوی چې څه مسلې دي پاغې باندې به یو موقف مخامخ راشي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تپدی کې چې کومې ده په
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د پرونی په سر کې مدرته ویلو چې د ټانک نه بعد چما د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د تلین د غونډې حال درکو مونږ هڅه کوو چې د خپل همکار ته ورسو خو بیا هم تفسره په دغه اړه باندې با زمونږ همکار پامیر ساحل تفصیل شریکوي چې د ټانک په غونډه کې سوشو. پامیر ستړی مشي
مننه خوشاله اوسې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ویلي دي چې په پاکستان کې پښتانه له خپلو بنیادي بشري سیاسي او اقتصادي حقونو بې برخې دي. منظور پښتین د جنوري پر 14 د خیبر پښتونخوا په ټانک کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړی تلین لمانځ غونډې ته په وینا کې وویل غورځنګ یې د پښتنو د هغو ټولو حقونو د اخیستو او خوندیتوب لپاره مبارزې ته دوام ورکوي چې د پاکستان آئین یې وګړو ته د ورکولو ضمانت ورکړی دی. منظور پښتین په وینا کې بابر صاحب دا هم ویل چې په لومړي ځل دا خبره وکړه چې د پښتنو د سیمو د طبیعي یا قدرتي زیرمو یادونه کوي او وی ویل چې په قبایلي سیمې هم له معدنیاتو ډکې دي خو ګټه یې پښتنو ته نه رسي. د یو بل خبره هم وکړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې د پښتنو خاوره او وسایل کاریږي خو زیاته ګټه یې پنجاب ته رسي. دا د چین پاکستان اقتصادي لار یا سی پیک پر پروژو تر دې مخکې هم پښتنو ملت پالانو سیاست توالانو په تیر او د پښتون ولسی تحریک ډاکټر سید عالم مسعود نیوکی کړی دی او تورې پورې کړی دی چې زیاتې ګټې پنجاب ته رسی. خو تاسو معلومه ده چې د پاکستان حکومت په دا تور په بیا بیا رد کړی دی او دریز لري چې دا پروژې د پښتنو په ګډون ټول هیواد او سیمې اقتصادي حالات بدلولی شي.
پامیر د غونډه د نقیب مسعود د په حواله سره
بالکل همدې موضوع ته زر اعظم اوس د نقیب الله مسعود لومړی تلین غونډې ته زرګونه پښتانه ورغلي دي او د پښتون تحفظ غورځنګ غړو د ټانک د ټاونشپ په میدان کې جلسه کړې ده. دوی په خپل د نن الته د امنیت لپاره تنظیمات او د جلسې نظم ساتل دي خو بهر چې وو د دغه میدان نه بهر پولیس ځای په ځای ولاړو خو دغه جلسې ته ورخلو خلکو تور پورې کړی دی. ومدا وجه د چزموک د خپل همکار سلام مسید سره رابطه نه کیږي چې تنظیمي ټول موبایل ټلیفوني شبکې الته بند کړي دي او دوی دا تور پورې کړی دي چې پر ټولنیزو رسنیو د جلسې ژوندۍ ویډیوګانې خبرې نه کړي شي خو تنظیمي سره موږ رابطه وکړه غوي مخته جواب نه دی راکړی په دې اړه سندې ویلي. د ټانک جلسې ته ډیر ماشومان هم ورغلي دي بابر صاحب او خزي هم ورغلي دي او دوی اکثر ورزي دغه سي د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسو ته او داغه خلک دي چې د کورنۍ وغړي له څو کلونو راهیسي ورکتي او اکثر د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي غونډه ته ورزي او د خپل ورکو خپلوانو پښتنه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له مهمو غوښتنو څخه یو دا هم ده چې حکومت د ورک کسان عدالت ته وړاندې کړي او شفافه مقدمه دور باندې وچلوي. د مسعود په حواله باندې خبرو وکړو نو مسعود د جنوري تیر کال وژل شوی او د د د وژنې تور پر پولیس افسر راونوار پورې شوی. نو منظور پښتین په د ټانک په جلسه کې وویل چې دی باندې دی خپه دی چې دغه پولیس افسر په ضمانت باندې خوشی ګرځي او دغه مقدمه ځنډیږي. خو د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د پاکستان سپریم کورټ د مسعود د مقدمه اوریدنه وکړه او د پولیس افسر راونوار ته د ممنوع الخروجی لیست د وتلو یا د ای سی ایل څخه د وتلو اجازه ورنکړه او ورته په هیواد کې به پاتې کیږي تر څو پورې چې د مقدمه مخته.
یو خبره لنډه کړه پامیر راته کې اکثر لبه چې کله د پښتون غورنې غورزنګ دا جلسه کې دی دوی به یو بلاستر اوړنې ویلې خلکو ته چې حکومت د دوی په وینا به درک خلک خوشی ک یا خلک یو نیو په دې موجوده جلسه کې داسې کوم اعلان د دې د خلې راغله
نه دوی داسې څه نه دی ویلي. خو د پاکستان حکومت تاسو ته معلومه ده او پوځ هم په بیا بیا ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنې جایز دي ځنی او د هغې د عملي کولو لپاره وار له مخې اقدامات کړي.
ډېره ډېره مننه اوریدونکو پامیر ساحل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د دغې غونډې چې په ټانګ کې نن وشه د هغې حال درکولو. موږ خپل همکار سلام محسید سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. راځو د خپرونې د معمول نشریات ته تاسو مشال ریډیو ته وکړئ.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن وایي د هیواد مشرقي او مغربي پولو پاړه د حکومت پالیسۍ د تضاد ښکار دي. مولانا فضل الرحمن پرون په پېښور کې د ګوند مرکزي مجلس عملی غونډې وروسته مشال لیډیو ته وویل چې حکومت هند سره پوله پرانیزي خو افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګوي. خو د پاکستان پوځ د بهرنیو چارو وزارت په بیا بیا ویلي چې د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې درلودل غواړي او له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګولو مقصد د ترهګرو مخاني ولدا. نور تفصیل لپاره خبره غلام غوث راکړي.
د جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې د خالی په ورځ د خپل ګوند د مجلس عامله د غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د موجوده حکومت په دور کې د پاکستان د مشرقي او مغربي پولي په اړه د هیواد پالیسي د تضاد ښکار ده. هم په دغه اړه مولانا فضل الرحمن د خبری غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه.
دا خبره موږ د پاره تشویش باعث ضرور دی چې هندوستان د پاکستان په سرحد باړ لګی او وایي دا چې پاکستان نه دهشتګرد راتلی شي موږ لاره بندو. او بل طرف ته پاکستان د افغانستان په سرحد باندې په فاټه کې باړ لګی او دا وایي دا چې افغانستان نه دهشتګرد را نشي. سکانو ته وایي چې تاسو راتلی شئ په آزادۍ سره زیارتونه کوي او جنگونه بس ختم دي تاسو زموږ منځ کې او هندوستان هغه نه بطور حکومت لا تعلقي اظهار کوي. بل طرف ته افغانستان وایي چې قبایل په آزادۍ سره افغانستان ته راتلی شي. دا اصولو بدا په دې سره نه پوهېږي.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په پالیسیو کې د تضاد لوجی ډیری اندېښنې راپارېدلې دي.
دا ټول ژوند کنفیوژن پیدا کوي او صورتحال چې کوم د عام مسترب ساتي. نو د ملک مستقبل په حواله سره هم دا خبره د خطراتو نشاندهی کوي.
خو بلې خواته د پاکستان خارجه دفتر په بیا بیا ویلې دي چې پاکستان د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي او د پاکستان خارجه دفتر او پوز په مغربي پوله د ازغن تار لګولو په اړه ویلې دي چې د دغې ګام مقصد د خلکو د تګ راتګ مخه نیول نه دي، بلکې دا ګام یې د پولې د امنیتي څارنې او د ترګرو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره پورته کړی دی او د ځایي قبایلو د تګ راتګ لپاره به هر درې کیلومتر کې دروازې جوړوي. مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند د مرکزی مجلس عامله د پیښلو په اړه وویل چې د مجلس عامله په غونډه کې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلی لپاره په روانو ټاکنو کې د برخي اغیستلو یا نه اغیستلو په اړه اختیار د جمعیت علما اسلام مشرانو ته ورکړی شوی دی. مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې د ګرانۍ او د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قیمت کې د کمی په لړ کې هم په موجوده حکومت نیوکه وکړي او نوموړې وایي دا ستونزه به په ډیرای اسماعیل خان کې د ملیان مارچ په نوم د هغوی د ګوند په راروانه غونډه کې راپورته کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او ست خبرونه په دې برخه کې ورته کوارت ته د کوارت ضلع ناظم د دغه سیمې د کمشنر هغه اعلامیه رد کړي چې پکې سی ان جی سټیشنو بندیز لګول شو. زموږ همکار په دې اړه باندې تفصیل وړاندې کړي.
د کوار ضلع نظم هغه اعلامیه رد کړې په کومې کې چې ډپټي کمشنر یوې میاشتې پورې هر ورځ شپږ ساعته سي این جي سټېشن بندولو امر کړی و. د ډپټي کمشنر تر مخه دا ګام یې په کورونو کې د ګیس کم فشار ستونزه هوارولو لپاره پورته کړی و. خو د ضلع نظم نسیم اپریدی وایي چې کوار د ګیس تولیدي ضلع ده، ځکه د دې ملک اساسي قانون دا اجازه نه ورکوي چې په تولیدي ضلع کې په کاروباري مرکزونو یا په کارخانو ګیس بند کړی شي. د خلی په ورځ ناوخته نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې سي این جي سټېشن بندول د ستونزې پاتې حل لار نه ده.
کوهاټ چونکی پروډکشن ډسټرکټ دی، کوهاټ چې څورا ریکوایرمنٹ ته دی ګیس هغه په 10 ګونه زیات ګیس ورکړي. او د های کورټ د سپریم کورټ ججمنٹ تاسو ګورو د 2015 د 2010 د 2017 چې په غوږ کې ټول نه پیله دا خبره شوې ده چې کوهاټ او کارا کوهانګو دلته ټول نه پیله ګیس ملويږي غنه بعد کې به نور ډسټرکټ لا په غوږ کې مخپل یو فیصله د کوهاټ د چیف ایگزیکټیو په ایسټ سره چې هغه د 44 مون ختمه نور لائن اور سچویشن جڑ نشی نور حالات خراب نشی.
د ضلع نظم دا گام کوارٹ کے دا سی این جی اتحادیه مشر حاجی ساجد الاسلام سہیل اویلی دی چې د ڈپٹی کمشنر له طرفه جاری شوی اعلامی پر زدی زئی عدالت ته درخواست هم ور کړی.
ڈی سی صاحب چې کوم سیکشن 144 انڈر دا سی این جی بندش مارڈر کړو کورٹ تلاړو چې بوتا غا مناسب نه لګیتو نو کورٹ کې مو یو بیا غنا بار ڈسٹرکٹ نظم ما غبند ایکشن خسته او د نه پہلا دا معاملات راغلی پر منسٹر آرڈر وو هغه کې مو کوارٹ کرا کھنګو ٹو نور کی پی کے وہ بندے دو خدا یو دی سی این جی مسئلہ نہ دا دا دے ٹول کوہاٹ مسئلہ دا.
بلخوا ڈپٹی کمشنر متی اللہ خان وائی چی دا گامی دے خلکو گٹے لپارا پورتا کرے اور دا دوی دا اعلامی لا تروسا عملی دا چی دا گیس کم فشار سنز ہوارا شنو بیا با دا سی این جی سٹیشنو نا ذکر شوے بندیز لے رکڑی
نو دا با لگ ٹیم دا پارا دا آوی اور بیا با انشاءاللہ چی گلد دا گیس پریشر ٹک شی لگ موسم چینج شی نو بیا با دوبارہ دا چی کم پیک آورز کے دے دا با دوبارہ مو سی این جی سٹیشنو تا دا گیس بحال کو. ٹوٹل کمپلیٹ بندش نہ دے صرف 24 گھنٹوں کے صرف 6 گھنٹے چی کم دے آغا بندش دے دا زما دا ریکویسٹ دے چی خلق دے بارے کے تاسو خلقو کی اویرنس پیدا کی
دے یادوانی دا چی دا کوارٹ پا گنش میر سیمو کی خلق کرونے کی دا گیس کم فیشا سنز سر مخمک شو چی لوروس دے ڈپٹی کمیشنر سی این جی سٹیشن یوی میاشت پوری ہر ورس سہر او مخام دری دری ساعت بندوالو امر کرے ہو. دے زلی انتظامی دا امر سی این جی اتحادی پا سخت و ٹکو کی غندلے ہو اویلی ہو چی دوی با دا انتظامی دی گام پر ضد دا عدالت مخه کوي. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهاٹ.
تاسو مشال ریڈیو ته وګی د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی دی جنوري په 23مه با پارلیمان ته مینی بجټ یا وړوکی بجټ وړاندې کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل منور شاه نه اورو.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وای د جنوري په 23مه با حکومت پارلیمان ته مینی بجټ وړاندې کوي. دا خبره نوموړي پرون د کراچۍ چیمبر اف کامرس یا سوداګرۍ په خونه کې سندکارانو ته وکړه. اسد عمر په دغه موقع وویل د دې مینی بجټ په ترس کې به کاروباري حلو ځلو ته لا نورې ښې موقع برابرې کړل شي.
ټیکسیشن کې اندر جو تبدیلی ہے
د ټیکس په نظام کې هر ډول بدلون به له پارلمان د منظورېدو وروسته عملي کیږي. د ټیکسونو د غونډولو د وفاقي ادارې اف بی آر لخوا د خپلو قاعدو او ضابطو جوړولو اختیارات به محدود شي. دویم دا چې په دې مینی بجټ کې به تاسو د سرمایه لګولو او کاروبار کولو لپاره مالی مراد ویني.
اسد عمر وایي د دې اقداماتو په نتیجه کې به د هیواد اقتصاد وده وکړي. خو د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي د ځینو حکومتي ګامونو په نتیجه کې په هیواد کې سیاسي کړکیچ او بې باوري زیاته شوې، نو ځکه اقتصاد یې هم د مشکلاتو ښکار دی.
کله چې ستا ملک کې ټرسٹ بلټ اپ شوی نه دوی انویسټمنٹ نه کوي، چې انویسټمنٹ نه کیږي نو ستا ایکسپورٹ ختم، ستا امپورٹ ختم، ستا انویسټمنٹ ختم، نو دغه لحاظ سره اکانومی سٹیبل نه ده. او دو حکومت میں نے بجٹ تا روان دیو پدی میں نے بجٹ کے بعد بیا دا پاکستان پا غریب اولس پاندے دا گیس پا جگل کی دا بجلے پا جگل کی دا ٹیکسس پا شکل کے متے چی او بم غرزی گی او مطلب چی دا غریب اولس پا خپلو بچو لد دو وقت روٹے با عزت نشی گتل.
بلخوا دا مسلم لیگ نواز گوند غڑے او دا خزانے پخوانے وزیر رانا محمد افضل خان وائی تحریک انصاف پا حکومت کے لراتل لولان دے دیر داوے کڑے وے خو اسی ٹول کار پا مینی بجٹ روان کڑے دے.
دیکھیں یہ کافی اس وقت تک تھوڑی سی انسٹیبل ہے ہماری
گورے ترس زمنگ د ملک مالی حالت د عدم استحکام سره مخامخ دی. یو شمیر فیصلے چې د حکومت جوړولو سم دستی ورستو تحریک انصاف تا کول پکار وی هغه کې ډیر وخت ضایع ک خلق لا لوړان دی د اقتصادي بی یقین ښکارو. اوس بعد مینی بجټ انتظار کئ نو دا ډول حالت د هیواد اقتصاد ته زیان رسی. پکار ده چې حکومت اوس په فوري توګه برآمداتو زیاتولو ته توجه ورکړي او هغه صنعتونو ته چې په دې کې کردار لوبولی شي مراعات ورکی.
اسد عمر په پرونیو خبرو کې همداراز ویل اقتصاد د هیواد د بهرنۍ تګلارې هم یو مهمه برخه ده او حکومت ژمن دی چې بهرنۍ سرمایه کاری او تجارت ته به وده ورکوي.
دا مشال ریډیو دا. تاسو مشال ریډیو ته خوږی پښتونخوا کې درې نیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د منور شانه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې په پاکستان کې پښتانه له خپلو بنیادي انساني سیاسي او اقتصادي حقونو بې برخې دي. نوموړي نن په ټانګ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود لومړي تلین لمانځغونډې ته په وینا کې ویل چې د نقیب مسعود په ګډون د خواوشا څلور نیمو سوو کسانو په وژنو تورن راولوار په ضمانت آزاد ګرځي. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ممکنه ګډه غونډه به د افغانستان او سیمې په سوله کې مهم رول ولوبوي. د دې غونډې لپاره لا هم نیټه نه ده ټاکل شوې. د جمعیت علما اسلام او فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای د هیواد د مشرقي او مغربي پولو په اړه د حکومت پالیسي د تضاد ښکار ده. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل د لړکی جدا جدا پالیسۍ د اندېښنې وړ دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وار وار ویلي چې د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې د جنوري په 3مه به پارلیمان ته امنی بجټ وړاندې کوي. د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر بیگا په کراچۍ کې یو غونډه ته وویل چې د نوي فاینانس بیل راوستو مقصد کاروباریانو لپاره سہولتونه پیدا کول دي. سعودي عرب پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لس ارب ډالرو په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي. د سعودي عرب د توانایي وزیر خالد الفلاح پرون وویل هیواد یې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري کې د یو همکار په توګه رول لوبوي. د افغانستان په هرات ولایت کې د وسلوالو په یو برید کې درې پولیس والا او دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي درې بریدګر هم په دغه موقع وژل شو. تر اوسه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په جزوي توګه د بندیز خبرداري ورکړې. دا بندیز چې په دغه هیواد کې تر ټولو اوږد شو ولسمشر ټرمپ یې تور په ډیموکرات ګوند پورې کوي.
تاسو مشال لري توغي او منور شاه درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خبرونې د مشال مرکه. د مشال مرکه کې زموږ همکاري مليحة امیرزاده د سیاستوالې او د تعلیمي مبارزې جميله ګیلانی سره خبرې کړې دي. د مرکه یو واره مخکې هم تاسو اورېدلې و. په تکراری توګه درته وړاندې کوو راځي وورو د مشال مرکه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ
کې منګل تطبیق چې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو السلام علیکم. نن را سره په پروگرام کې د پېښور نه د عوامي نشګون سره تعلق لرونکي د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړي جمیله ګیلانی بیبي ملمنه ده. جمیله بیبي تاسو ته ستړي مشوایو.
خدای ملرا ژوندۍ اوسې جی مهرباني.
ډیره مننه چې تاسو مونږ لنن وخت راکوي. لومړی به تاسو کومه د خپل کلی د خپل وطن په اړه راته وایي تاسو چرته پیدا شوه؟
زما تعلق اردان سره دی. البته سکولم ولې دی کالج هم ولې دی یونیورسيټي مې په پېښور کې ویلې ده. اوس هم هموس په خبر کې وسما جی. ما مردان کالج نه بی اے کړی دی او بیا په خبر یونیورسيټي نه سایکالوجي کې ایم اے کړی دی او بی اے به هم یو پرایویټ کړو.
د تاسو د خپل تعلیم ذکر وکړو کنه نو کومه موده کې چې تاسو تعلیم حاصلو اوسنی وخت کو ګورو نو څه داسې غټ بدلون تاسو وینئ تعلیمي حالت کې تعلیمي صورتحال کې او بیا هغه وخت تاسو ته څه مشکلات وو په تعلیم حاصلولو کې؟
جی دا سب چې اول بده دي مشکلات او خبره وکړو چې زموږ د ایجوکیشن سیستم خو زما په خیال دومره تکړه سیستم نه دی. خدا دې چې دا یو زمونږ خلک موږ شو کې دي روس ته پاتې یو نو موږ ته یو چانس ملاوي شي بهر دنیا ته تروزو د کورونو نه راشو یعنی تعلیم وکړو. نو دا څه چې ما سره خو داسې څه مشکلات نو زمونږ پلار شوق لرلو چې مونږ د سبق ووایو، خو ها کالج پورې خو ټیک وه او چې بیا یونیورسټي ته راتلم نو ماته لږ ډېر پرابلم پکې جوړ شول چې چونکې جنې د ویواز زی او بیا په پېښور کې هاسټل کې اوسي نو په دې لګونې مسلې هغه وخت کې دا نن نه دیرش کاله نه زیاته موده وشوه چې هغه وخت کې لګونې داسې دغه نوې اوس لږ غونې ډېرو حوالو سره ټایم چینج شوی دی او خلک هغه پرابلم ډېر نه کوي. خو دا وه چې سټین اغېست مونږ پرې واغېستو چېر نه داسې نه ده، خپل کوشش مو وکړو خپل پیرنټ سره خبرې وکړي چېر داسې چانس پکار دی او مونږ سبق وایم. نو مخکې به یونیورسٹی ته لاړم، نن اوس زمونږ بچو ته ایٹ لیسٹ دا پرابلم نشته که هغې بهر سبق لزی. ما ته یاد دی زما یو ملګری وه، هغې ته چونکې اجازت نه میلاوېدو نو هغې تاسو یقین وکړي چې 14 ورځې هغې بوک هڑتال کرے خپل دی سبق دی د پاره د خیر هغې ته اجازت میلاو شوه.
دا د اعلی زده کړو د پاره دوی کولې داسې
جی جی د کالج یونیورسٹی ته مونږ راتلو. هاسټل کې به پاتې کېدو، کور نه برابر تو مونږ مردان او پېښور نه روزانه نه شو تللی راتلی.
تاسو خو بوک هڑتال نه کو، خو زه به تاسو کوم تاسو څنګه خپل مور پلار چې دی هغه کنوینس
کړو؟ تاسو چې یو 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 دا زما د ملګری دا بوک هڑتال ډیر دا خاص روشو هڑتال هغه وکړو او فائدہ کما واغستا. او زکه چې هغه لکاغي تزما پلار ته دا اندازه شو چې دا یو یو ټیک خبره نه ده چې دا سبق پر او هغه به زه به تلم هغه ته هغه ما به کوشش کوم هغه به چې په چیز استعمال غري څنګه شو په دې باندې هاو لکه یعنی خفه و چې دا سی وشو.
د تعلیم باره کې خو تاسو ما ته بیان ک او اوس پر شو لیک د سیاست په اړه به تاسو نه تاسو کما چې ک او کتل شي په پښتني معاشره کې بیا خزي عام تور باندې سیاست ته ناراضي او د خزو رول پکې کم وي، نو هغه تاسو سوچ تاسو سیاست پر واستو باندې مجبور کړی؟
دا څه چې موږ زمونږ کور کې هغه زمانہ کې څنګه چې سوسایټي ډی پولیټیسایز شو کنه، لکه موږ چې 70s کې چې نه کې لوېدلو کنه، نو دا څه ډی پولیټیسایز سوسایټي نه واله کله student unions and band او دا هم نو لکه دا خو پسته د سیاسي حالت نه پسته کیسه پیری روانې شوې کنه. نو هغه وخت یو سیاسي ماحول وو، یو سیاسي دغه خلکو کې بیداری و او زمونږ خپل کور ته به ډیفرنٹ قسم میگزینز راتلل، پولیټیکل میگزینز پر راتلل، کتابونه برا وو زمونږ کور کې. نو ما هغه وخت نه زما یو یو شوق وو سټڈی ما کوله مختلف هغه دارې سالې براتلې دا به مونږ ویلې سیاسي طور باندې یو ماحول وو. نو څه چې هر کله بیا سکول کې وم نو هغه وخت نه زما یو سیاسی سوچ او همیش لرلو. بیا کالج ته لاړو نو زه د ډیموکریټک سټوډنټ فیډریشن هغه وخت کې زمونږ سټوډنټ یونین په هغه زه ممبر وم. بیا بی ایس ایف چې بی ایس ایف ډیموکریټک سټوډنټ فیډریشن
زه سبق خوشو سیاست کې خو څه مشکلات نه، لکه بیا چې کله تاسو فیصله وکړه چې او زه اوس په عملی تور باندې سیاست ته راځم نو بیا هغه کې تاسو ټولو کې زیات سپورټ چې دی یا ملاتړ اچا درکو او څه مشکلات وو په هغه کې؟
دا سوچ زما زه خو خپل سیاسي هم خو زما واده چې دی نو یو غیر سیاسي کورنۍ کې وشو. نو هغه کې بیا له کوم څه مشکلات وو خو دومره لکه دا سوچ لکه زما دا ان لاس یو نو دا ایجوکیټډ خلک کنه نو هغه چې انډرستانډینګ کله یو جوړ شي فاملی سره یا هغه سره نو بیا هغه مشکلات لږ دومره هغه شکل کې نه وي کنه. سو دوباره لکه پراپر پارٹی جوائن کولا غینا مخ کے ما جابس کریو ہیومن رائٹ کمیشن سر ما جاب کریو او ما خپل ایکٹیویزم ہم ور سر کریو لکه زه یو ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہم او سیاسی بیک گراؤنڈ ہم زما وو سٹوڈنٹ یونین کے پارٹی شوم نو مات آغ عمر سے مسئلہ نو سنگ چی یو دی کور نو بتو والا خزر چی اچانک کور نو زی یا سیاست تزی می بی اگه تو بزیاد مشکلات دی. هم زتا استوار من چی دا خبری چالا پختنی معاشره کی و پلیٹ کی تالا ندر کی سو کنا دی دا پار با خبر کی دی دا پار با سٹرگل کی چا منگا دا خپل یعنی دا خپل رائس چی دی یا خپل بڑی بڑی خوشحالی یا خپل دی حق خبری دا منگا د دې لپاره سټرګل کړی دی په هر هغه باندې کنه دا ته پلیټ کې سپنو ورکي او دا چې دې د دې لپاره به ته خپل په هر هغه باندې په هر فارم باندې خپل کاغذ پیرنٹس وی کستا ان لاز وی نو هغه پر بوتل کوشش کړي.
تاسو لیک ساتمخ کې د سیاسي بیداری خبره وکړه کنه چې تاسو به لوستل کول او مجلې به وی کتابونه او تاسو د ادب سره شوکو نو تاسو کې سیاسي بیداری وخت په وخت چې واغ زیاتې ده. نو زه به تاسو کومه د نن سبا چې کم ځوانان دي د ځوان کول کې سیاسي بیداری تاسو وینئ؟
سما په خل چې یو له سره مونږ وګورو کنه ما تاسو وای چې مونږ هغه دی په لټه سایز بیکګراوند نه نو راغلی کنه زمونږ وخت کې په دې وطن کې یو تحریک سناسه وجود لرلو یو مسلسل یو عمل او دا مذهبي انتها پسندی او هغه شکل کې نو چې کوم نن دا کنه دا خو هغه خبرې دي چې کوم هغه مثبت نه دي کنه چې کوم دی نو اوس ایجوکیشن هم هغه لحاظ سره ډیر خلک ایجوکیټډ هم دي انټرنیټ دی او د خلکو سره دی نالج د پاره ډیر خبرې دي خو دې کې یو نقصان دا دی چې خلک زمونږ بیک نه دا سم نن ځوانان دي نو هغه یو ډی پولیټیسایز تخنه را تیر شوی لکه سټوډنټ یونین په هغه شکل کې نشته دی نور داسې یعنی د هغه رنګ یو دغه ماحول نه دی څه چې تیار نو زما په خیال یو له سره خو خلکو مخکې تللی دي خو هغه سیاسي له سره ماته دومره زیات یو شعور چې څه ته وایي هغه لکه کم دی په هغه کې کنه خو دا د چې لکه کم چې هغه ارتقائی طور باندې هغه تبدیلی او چې دغه راځي نو هغه شی خوشبه دی لکه خلکو سره خلکو لپاره اسانه پیدا شوې دي کنه ځوانانو لپاره د پښتونخوا په بیکګراوند کې ځل کونتي هغه بیدارې پس ځوانانو کې کوم چې هغه د خپل ماحول نه یا زمونږ چې کوم پرټیکولر زمونږ حالات کې د پښتنو هغه باندې یو بیداری ښکاري په ځوانانو کې چې مضبوط او اراده او د خلک کنه نو هغه بیا
سان سره خلک راجو مکیو یو لار ونیسی. صحیح جمیلا ګلانی به بیزبته پوسه کما اوریدون کی به هم اوریدل غواړي په سیاست کې ستاسو د سیاسي سفر په اړه به تاسو کوم چې څومره کال او شو چې تاسو سیاست سره تړلی یا
او چې نو ما خو تاسو وی چې زه خو سورن لایف نا پالیټکس کې پاتې شوی دا هغه خو یعنی دا اوس یو ستاسو وی اف لایف تاسو وی کنه نو زما ستاسو نو چې ما یو خاص دغه سفر شروع کوی زه سټوډنټ یونین نه سکول کالج وخت نه یو قسم تاسو ویلی شي چې زه یو سیاسي مبارزه سره شامل شوی ما سیاست خو زما په خل داسې شي نه دی چې بندوي چې دا د ژوند نه بهر دی یا ژوند دی نه بهر دی مطلب دا دی چې ته یو لار د مسایل زموږ سوسایټي کې دی او دا غو مسایلو د حل د لپاره چې هر کله ته لارې ګورې نو هغه سیاست دی زما په خیال یو شی هم غیر سیاسي نه دی ژوند د دینه بهر نه دی چې دا سیاست دی چې ستاسو د پرسنل لایف او ستاسو ټول ژوند چې دی هغه باندې دا اثرات وي خو مونږ په دې اکثر خلک پرې نه پوهیږي چې مونږ دا څه کوم مسائل دي یا کوم مونږ ته ژوند کې څومره چې دغه دي د دې حل چې کوم دی هغه هم یو سیاسي سوچ باندې دی یو سیاسي لار باندې دی.
بی بی اوس چې تاسو د سیاست خبره کوي تاسو ماشاءالله دومره کلونه شوي دي له سیاست سره تړلې تاسو څه فکر کوي چې سیاسي رول په باره کې بس تاسو ته پوسو کوم چې هغه تاسو په سمه طریقه لوبولې دي څه کمیانې په کې تاسو وینئ او څه ارزوم شته چې نور هم ښه شوي وي نو لکه مجموعي تور باندې تاسو څنګه ګورئ دي؟
نو زه خو ما ته خو خپل لار د سه مطلب سمخکاری زه خو یعنی زره د زه په مطمئنه يم نو زه یو سیاسي عمل کې شامل يم دا غي حصہ يم هغه باندې روان يم او ما تاسو وې چې هغه چون کې د ژوند تیرولو طریقه ما ته د ښکاری چې زه چون کې وایم چې ځنګل کې نو سم سوسایټي کې سم نو چې سوسایټي کې اوسې بندا نو هغه د هغه سوسایټي پر د مسایلو نه بهر نه شي پاتې کېده کم تکلیفونه کم هغه اوس په زمون په دی وطن باندې تاسو ګورئ چې څومره زیات تکلیفونه رااله موږ د څه سره تیر نشو نو هغه به زوم چې څنګه انسان وي چې هغه د دین د دې مسایلو د دې دغه نه پیغام پاتې شي یا ځان لږ ژوند تیر کړي صرف خپل انڈیویجول سوچ کی اور زوان کا بندہ خپل زوان ہم سوچ کئی نو آغا بیا ہم دا دے کم مسائل کم تکلیفوں نہ چھ مونگ با خل کو بانی تیری کی نو مونگ دا آغی کے زوان لجون تیرولیم نشو اور دادا چھ یو سیاسی پلیٹ فارم ضروری بھی یو فرنٹ ضروری بھی چھ آلتنا تخپلا آواز اچتول شی تخپلا خبر اکول شی
عام طور باندې کو خود تو ګوري نو دوی پر ریزرفت سیټس یا په مخصوص چوکو باندې سیاست کې راځي نو ستاسو داسې څه پلان شته چې په اوپن کې تاسو راشه او کنټیسټ کې او مقابله وکړي؟
او جی زما سیاست کا مطلب همیشه دا نه دی چې سره دی د پارلیمان خبره وکړي چې سیاست خبره کوي کنه سیاست ماتا سوئی فل ڈیفینیشن ماتا سوال کو پارلیمان ہم جو حصہ دا سیاست چھ تو پارلیمان تو لاڑا شی تو دیکھ خل کو نمائندگی کے تو نو دا خو یو دا سیو چھ تو دے دا پارا دی خزو تنظیموں نو کوششو نہ کڑی اس طرح کے لے کڑے ہو چھ خزی چون کے یو روس تو پاتے طبقوں کے رازو نو منگا دا کوششو کو چھ خزو تا د ښځو تنظیمونو دا کوشش وکړو د ښځو تحریک دا کوشش وکړو چې ښځو ته چونکې مونږ په دې کې د سړو نه د خپلو سړو نه هم مونږ یو 50 کال وروسته یو یا کې نشي د 50 نه زیات په دې سوسایټي کې نو مونږ ته داسې یو د ریزرو سیټس په نوم باندې یو دغه په کار دی یو هیلپ لاس ورکول په کار دی د ښځو ته چې هغې دې سملو ته ورسي ځکه چې دلته د سړو سوسایټي دا او پیٹریارکی دا نو دلته به داسې وي چې ښځو سره هغه ریسورسز نه وي هغه مواقع ورته نه ملاوېږي چې هغې ڈائریکٹ دغه وکړي دا الیکشن یې وکړي نو دا یو طریقه وا چې هغې کې ښځې په ریسرو سیټس باندې رالې خو دا داسې ده چې دا ټول عمر به داسې نه وي دا خو هغه ابتدایي لکه ابتدائی شل کالا دیرش کالا دی خزو تا لاس ورکولو آگا زان سرا چی یو سو لکا سو خزراشی و آگا پتی کی خود دابا جنرل سیش تا راتل لغاڑی دابا آل تا پاٹیانی بدا کوشش کئی چی خزو تا دی جنرل سیش ورکی آگا سیتونا ورکی چی کم کیا گئی گتلی شی مخکراتلی شی زکا چی دا خزو خدا ثابت اکڑا چی آگی که اس حملو کی بھی اور سیاست کی بھی آگے یو دیر اہم رول اور دیر سیریس رول کولی شی دوام چھپ برابر نہ اور برابر نہ زیاد تاسو دے سملو ریکارڈ روالے نو دخزو تارو نہ دی نو آخا کم نہ دی اور زیرہ دا نیم نیم تعداد دے ستا دے سوسائٹے یو اہم حصہ دا نو تسرنگ آگوی پا یعنی سیاسی پارٹی آنے فرض کا دا کئی لکو زمون پارٹی دا زمون پارٹی کے دی خزو دا سڑو لکا بیل وینگ زم نشتا دے او منگ پدے باندے فخر کو منگ ویو چھ منگا بیل ولے دے یو دا کا جوڑ کو دا بچا خان دا وقت نا ولی خان دے دا وقت نا عوامی نیشنل پارٹی کی دی خزو بیل وینگ نشتا دے کنا اس دا خبر او چھ کئی مطلب سو خلق دا غواړي چې دلته دې هم بینګ جوړ شي خو مونږ خپل د دې په حق کې نه یو مونږ وایو چې نه مونږ یعنی یو ایکول هغه باندې مونږ ته ضرورت نشته دی چې ښځې دې بیل بیل یو هغه کې لاړ شي مونږ بیا دا وایو چې سړی دې هم بیل خپل بینګ جوړ کړي
زه به دا تاسو کوم د قانون سازه په حواله باندې چې خزینه چې کوم د پارلیمان غړي دي نو هغه څه مشکلات لري څه مسلې شته لکه د دوی اورېدل کیږي
خو چونکہ قومی اسمبلی کے پاتے شوے ما نو دا سے لکہ بعض یعنی یقین کے مسئلے ہوئے قانون کا ذائقے لکہ دے کور کی ٹکم خزو باندے زیادے کی گی آخر کے لکہ یو قانون چی منگا کوشش کولو آخر کے سا مذہبی پارٹی آنے وے آخر مخالفتو نہ کریو خو ادروائز قومی اسمبلی کے لکہ خزی خپل رول خو ایکٹیولی لگیا دے خو تکڑا رول پلے کئی نو بعض مسئلے دا سی وی چی آگے باندے دی سڑو دا پارا ہم پرابلم بھی او دا خزو دا پارا ہم پرابلم بھی جاگا مسئلو باندے خبری کول گران بھی یو پاکستان سوسائٹی چس رنگا پشا تلے دا مخ کتلو پزے دلتا مذہبی انتہا پسندی راغ لے دا دلتا دہشت گردی راغ لے دا دلتا نو بعض مسئلے دا سی چی آگے باندے د سړو د پاره هم ګرانه وي او د ښځو د پاره هم ګرانه وي. اسمبلی غړي ټول یو شانتي کاغه پر ریزرو سیټ باندې وي او هغه په ډایرکټ سیټ باندې وي.
تاسو ذکر وکړو چې تاسو ایم این اے پاتې شوی د کمی اسمبلی غړي، نو هغه دور کې څه داسې یو څه خبره یا څه لاسته راوړنه یا څه اچیومنټ چې تاسو په فخر کوئ، یو کارنامه چې مونږ اوریدونکو ته بیانولی شي، یا څه داسې کار چې ستاسو زړه ته نږدې او تاسو په فخر محسوسوئ؟
وقت په وخت اسمبلی کې مونږ مختلف هغه باندې یادی چې سوات کې مسلې، سوات کې د دهشت گردی ډېر هغه باندې وه، هغه وخت کې مونږ ښه سټرانګلی د خپل خبر اوچته کړې وه. ځکه چې نور ملک ځان چې د پښتنو د مسلې چې دي دا داسې دي چې دې باندې نور خلک مونږ سره هغه شانتي لکه تاسو هر کله چې وګورئ په پاکستان بلې سي تلاشي، نو زمونږ د مسلې او د نورو خلکو مسلو کې فرق شته دی. مونږ دې داسې کړي وو چې مونږ دې دهشتګرد تا او دې مذهبي انتها پسند دی تا ګوره زمونږ علاقو کې سکولونه چې دي هغه الوزل شوي دي، هغه په بمونو الوزل شوي دي، زمونږ سکولونو کې ماشومان وژلي شوي دي. هغه یو فرق تاسو ته ښکاره زمونږ پرې هغه کې ښکاري. نو ما خپله چې ذاتي کم باندې زه مطمئنه یم، هغه دا ده چې د فاټه مسله ما په هر هغه باندې هغه وخت کې فاټه د پښتونخوا سنوه، نو دا مسله ما په اسمبلی کې هر ځله چې ما ته چانس ملاو شوی دی ما د فاټه مسله اوچته کړې ده چې دا د پښتونخوا حصه شي او ښه په کلکه مې اوچته کړې ده. او نور هم خپل هغه خبره چې په دې مطمئن وو چې کله په څه باندې خاموشه نه یو پاتې شوی، په خپل کوشش مو کړې دی، خپل وس حساب سره کوشش کړې دی.
تاسو وایئ چې تاسو د مردان سره تعلق ساتئ، نو په خیبر پښتونخوا کې که د ښځو سیاست ته وکتل شي نو زیاتره ښځې چې دي هغه د مردان ثواب او چاسه دي او دغو علاقو نه مخې ته راځي. دای غټه وجه څه ده؟ بیا داسې څه کول پکار دي چې نورې ښځې هم تشویق شي چې هغوی هم سیاست ته راشي؟
دا څه ده چې زمونږ خو دغه اربن ایریا ده، نو هغه هم دغه د مردانو ثوابه او نوهار چارسه ده، لکه یعنی زیات تر زمونږ دغلته نه خلک راځي، لکه خلک نسبتا خوشحال هم دي که نه دا د دې علاقو خلک که نه لغونتې، نو هغه سکولونو کالجونو له هم د نورو نه مخکې تللي دي. هغې په حساب سره هغه ښځې هم لکه اوس خو یونیورسټي هم زیاتې شوې، زمونږ ګورمنټ چې وو نو مونږ یونیورسټي هم زیاتې جوړې کړې وې، نو هغې په بنیاد باندې خلک لغونتې. نو تاسو ته ځکه دا نسبتا زمونږ د ساؤتھ د علاقو نه په دې علاقو خلک زیات یو دغه کوي که نه، مطلب اکثریت زمونږ د دې علاقو نه دی. دا خو د پښتنې ښځې تکړه دي، خو به ځان روباسي په څه ناڅه زمونږ مشکلات چې دي هغه نور پاکستان نه دا نه ده چې پښتنو کې څه داسې څه پیدایشي ډیفیکټ دی، خو مونږ وروستو پاتې قوم خو یو، مونږ یې وروستو ساتلی یو که نه. د هغې په بنیاد باندې زمونږ د مجموعي طور باندې د ښځو په دې مشکلات هم زیات دي او لکه مخکې راتلو کې هم دغه دي.
صحیح. زه به ستاسو د ګوند په اړه تاسو نه تپوس کوم، د عوامي نشر ګوند په باره کې همیشه ویل کېږي چې د باچا خان فلسفې سره دا ګوند تړلې دی او پای باندې عمل کوي، دای پیروکار دي. خو اوس داسې ویل کېږي چې ان پی لږه شان د دې فلسفې نه اوړېدلې ده، نو تاسو د دې خبرې سره اتفاق کوئ او څه داسې نوي کول پکار دي ستاسو په فکر؟
ګوره جی، داسې وي چې د هر پارټۍ خپل یو برانډ وي، لکه هغې حساب سره هغې خپل هغه سیاست هم کوي، هغه فلسفه لکه مونږ چې ځان ته وایو د باچا خان په لاره، نو دا خبره ډېره ضروري وي بیا که نه. هغه بیا تاسو که تاسو ډېر هم بدل شي، تاسو خلک هغه شانتې نه اکسپټ کوي، تاسو د خپلې لارې نه لري شي، نو تاسو بیا خلک هغه شانتې خلک نه نو دا به زمونږ پر پارټي په فرض کدا سي کوي او کوشش هم کوي، نو ډېره غټه غلطي به کوي. ځکه چې خلک تاسو ځان هم ډېر هم وایي چې مونږ داسې نه یو، مونږ داسې یو، مونږ هم هغه شان یو، مونږ د باچا خان د لارې خلک یو، زمونږ هم هغه لاره ده، مونږ نیشنلیسټ یو، مونږ د خپل خلکو د کوم چې مسالې چې د باچا خان وخت کې کوم حالات وو، نن مونږ د هغې نه زیات په خرابو حالاتو کې یو. نن ورځ مونږ ته د دې د نیشنلیسټ سوچ زیات ضرورت دی چې مونږ د خپل وطن کې کوم حالات دي، نو هغه که زمونږ ګوند دی او که نور پښتانه دي که د نورو ګوندونو خلک دي نو دا یو ځای کوشش غواړي دا یو هغه نور تحریکونه دي چې کوم د نیشنلزم په نوم سیاست دی نو دا ټول ځکه چې مونږ داسې حالات کیو کې چې سبا مونږ د یعنی زمونږ هغه یمن او دا شام پالا دا هی تاته حالات ته مونږ نږدې یو نو مونږ به دې وخت کې ډېر مونږ ته ضرورت دی چې مونږ د پښتنو د یووالي ته وګورو مونږ د پښتنو هغه تاسو چې څرنګه خبره وکړه که مونږ د باچا خان د فلسفې نه اړو په دې وخت کې د هغې نه اخوا کېږو نو مونږ نور هم مسلو ته نږدې کېږو کام پر رسته ده لاره ده په دې باندې مونږ ته کلک
بس اخیری او دو تپوسونه به وکم ستاسو لږ شخصي تپوس ته اولادونو په اړه راته ووایا چې څومره اولاد تاسو لرئ او بیا څه تعلیم ورته ورکوئ
جی زما بچی د خیر لوی شوی دی دو بچی مې دی او دواړه لوی دی جی لور مې واده شوه او زوی مې هغه نه مشر دی
او بس اخیری ته پوس په درنه دا وکم چې ټولو اوریدونکو ته بیا خاص تور باندې هغه خزی او جینه کې چې سیاست ته راتلل غواړي هغه ته بس تاسو څه پیغام دی
زه دا وایم جی چې دنیا کې اوسه پورې شکم رایج دغه دی زما خپل دی پښتنو ښځو ته وایم نو هغه دغه د قومونو په بنیاد باندې دنیا اوسه پورې تقسیم ده هغې کې بیا چې خپل د قام وطن دې جوړ شي جوړي دغه هغې کې بیا چې ته د خپلو خلکو دپاره کوم هم یو سیستم غواړې که نه نو هغه هلته بیا کېدای شي تا بیا روستو خبرې دي خو اوسه پورې دنیا د قومونو په بنیاد باندې تنظیم مونږ چې یو نو مونږ ډېر روستو پاتې پښتانه مونږ ډېر روستو پاتې قوم یو مونږ به په دغې د خپل خلکو د ښېګڼې سوچ کوو چې مونږ څرنګه دا کوم حالاتو کې چې مونږ نښتي یو کوم حالاتو کې چې نه مونږ تېرېږو د دې نه به مونږ څنګه راوځو مونږ به دې د خپل خلکو لا د خپل د خلکو د ښېګڼې سوچ څنګه کوو ځکه چې تاسو لکه داسې نه شي کېدی چې تاسو صرف ځان سوچ وکړئ او د خپل یو شخصي سوچ صرف وکړئ مونږ به د خپل ټول وطن د خلکو سوچ کوو ځکه چې سبا مونږ هغه رنګې خوشحال ژوند د خپل وطن کې نه شو تېرولې چې هر کله چې مونږ د دې حالاتو نه وتی نه یو کوم سره چې نن مونږ مخامخ یو نو دې د پاره به مونږ د خپل خلکو باره کې د خپل حالاتو باره کې او د یو سیاسي سوچ ضرورت دی زموږ ځوانانو ته زموږ ښځو ته د دې سیاسي سوچ حصه او جوړېدل پکار دي چې څرنګه مونږ د دې حالاتو نه راوتی شو مونږ د خپل خلکو لپاره څنګه ښېګڼه کولی شو یو ځای کېدی شو د خپل وطن آباد ولی شو
جی ډېره ډېره مهرباني جمیله ګیلانی بیبي چې تاسو مونږ له وخت راکو
خدای مله راخدای
ډېره مننه کوم اوریدونکو دا و د نن لپاره د مشال ریډیو ځانګړي مرکه چې د عوامي نشګون سره تعلق لرونکو د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړي جمیله ګیلانی سره و مونږ امید کوو چې نننه مرکه به تاسو خوښ شوي وي پر راتلونکو هفتو کې به له نورو مهمو شخصیتونو سره مرکه کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د الله په امان
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت دا اوس غاری کې خلک څنګه حیران یم چې نفرت دا اوس غاری کې خلک څنګه څنګه
ده. مرد دے انسان نہ فرشتوں نہ تپو سکڑا رو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران تان پر کشکا غصبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 Tanga, 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 tanga.